یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. الله مو مل
ګورې ته مننه تلاش سیب کورونا. په کابل کې د ماجیګر سالور بجې شوې. په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ اوسئ او دا خبرونه هم را سره تر پایه واورئ. د دې خبرونې د تخنیک چاري رامین کاکړ مخ ته وړي. اورئ چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دې ودروي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرائیه رئیس عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرائیه رئیس عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د هیواد ټولو ولایتونو ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په مقصد تیاری پیل کړه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم مخکې له کمیسیون څخه غوښتي وو چې د بایومتریک شویو رایو د ټولې کچې د تثبیت تر وخته د رایو بیا شمیرنه نه پیلوي. ښاغلی عبدالله نن د لویې جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ او ویې ویل
یو ځل بیا دا اطمینان ټول افغانستان خلکو ته درکوم ان شاء الله چې د هغوی د پاک رایې نه دفاع کوو تر اخره سلګۍ. په دې مسله کې هیڅ شک ونه لرئ ان شاء الله تاسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښاغلي عبدالله د ټیم لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د تحریم په غبرګون کې ویلي وو چې کمیسیون خپلې چارې پر مخ بیایي. ښاغلي عبدالله د 2009 او 2014 کال په انتخاباتو کې هم سیال ټیمونه او انتخاباتي کمیسیونونه په درغلۍ تورن کړي وو او اعلان کړی وو چې د رایو د انتخاباتو نتایج ورته د منلو وړ نه دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د سلګونه طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی دی. د روزګان امنیت قمندان جنرال خطاب خنجری پرون ماښام خبریالانو ته وویل پر دې ولسوالۍ 28 ورځې مخکې د طالبانو د حملو له پیل راهیسې 115 طالبان وژل شوي دي چې د دې ډلې مهم قمندانان ملا سنګین، ملا جلیل، عربي، ملا رحمت الله، تور زین الله، حنزله او جمشیدی په څیر مهم قمندانان پکې شامل دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادۍ رادیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ادعا کړې ده چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ شوب لاړولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. خو د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن په یو ویډیویي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې او خبرو په برخه کې د افغان حکومت په دریس کې بدلون نه دی راغلی.
هیڅ کوم پلاوی له کومې ډلې سره د مذاکراتو لپاره کوم هیواد ته نه ده استول سوی. د سولې په اړه یا هم د مذاکراتو په برخه کې د حکومت دریس ډیر روښانه دی او موږ وخت نا وخت په دې اړه رامنځته کیدونکي انکشافات له خپل ولس سره شریکوو.
د راپورونو له مخې د یو شمیر سیاسي فعالانو په ګډون یو پلاوی له کابله دوحې ته رسېدلی دی خو د دوی د سفر د هدف په اړه تر دې دمه معلومات نشته. متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. امارات چې په سیمه کې د امریکا مهم متحد دی په دې خبرو کې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام بلکې د دې هیواد د بلستیک توغندیو او همداراز په نورو هیوادونو کې د تهران د اجیرو ډلو په اړه د بحث غوښتنه هم کړې ده. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش په ابوظبي کې یوې غونډې ته ویلي دي چې په دې پړاو کې د کړکېچ پراخېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي. اماراتو چې له ایران سره ځمکنۍ لانجه هم لري دا غوښتنه د تهران د تیرې اونۍ له هغه اعلان وروسته کوي چې ویل یې له لویو قدرتونو سره له اټومي موافقې یو بل ګام هم لرې شوی دی. قرقاش وویل یو نوې موافقه به روان کړکیچ حل کړي او له ایران سره به مرسته وکړي چې خپل اقتصاد له روان حالته وژغوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی به په هغه دعوه کې چې اوکراین د روسیې پر ضد پیل کړې ده د کرملین استدلال پوره په پام کې ونیسي. د وزارت په دې اړه څرګندونې پرون په یو بیان کې کړي دي. له دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د اړوندې محکمې حکم ورکړ چې دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې د کیف هغه شکایت چې وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې له تروریستي ډلو سره مالي مرسته کوي واوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې مسکو د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې د کرملین استدلال واوري او بالاخره د اوکراین ادعا باطله اعلان کړي. او د جاپان نوی امپراتور ناروهیتو او میرمن یې نن په توکیو کې له هغو خلکو سره روغبړ وکړ چې د دوی هرکلی ته ولاړ و. ناروهیتو سکل په می میاشت کې وروسته له هغه د چارو واګې ترلاسه کړل چې پلار یې آکی هیتو له واکه لاس واخیست او د تاج ایښودو مراسم یې په تیر اکتوبر کې ترسره شول. د خلکو په پریډ کې د ناروهیتو د ګډون مراسم هم په اکتوبر کې په پام کې و. خو د جاپان پر لور د خونړي تایفون یا سمندري طوفان له کبله دا مراسم تر دې دمه وځنډېدل. ناروهیتو د جاپان لومړنی امپراتور دی چې د او مساکاو میرمنې په بهر کې لوړې زده کړې کړي او له دې سره دا اوازې هم ګډې شوې دي چې دوی به د جاپان امپراتورۍ ته یو نړیوال لید راولي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمه د ازادي راډیو ټکی کا. وړاندې اوري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دي ودروي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردند، با اعلامیه را صادر کردیم، ما نامه ها به کمیسیون دادیم و وقتی که ناظرین ما در نظارت حضور نداشته باشند.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه له پریکړې وروسته یو شمیر انتخاباتي ټکټونه د بهیر تحریم کړل، خو قانون په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري.
په یو بل راپور کې اوري چې د لښکرګاه اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی دی.
برق باید یوه نیمه افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جامیر صاحب چې وفرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یوه نیمه افغانۍ باندې وي.
زه اکرام الله اکرام یم او دا خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر ما خوړم. تر 15 بجو لتا سره یو د خبرونه دوه نیمایي مو دوه ونیزو پروګرامونو انصاف پلټ کې او رښوی عزیزانو ته څنګه شوی. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي. خغلی عبدالله چې په کابل کې یو شمیر پلویانو ته نن څرګندونې کولې ټینګار وکړ چې له یادې پروسې نه د دوی له څار پرته د رایو د پایلو اعلان مشروعیت نه لري. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیشنرانو د غوس اکثریت د پریکړې پر بنسټ بیا شمیرنه پیل کړې ده چې لومړنیو پایلو اعلان ته وخت کم پاتې دی نو د رایو د بیا شمیرلو لړۍ نشي درولی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د خلکو له پاکو رایو به دفاع وکړي او د تقلب او درغلۍ په وړاندې به ودرېږي. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په تالار کې یو شمیر پلویانو ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې کمیسیون دې د رایو د بیا شمیرنې په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردند، با اعلامیه را صادر کردیم.
هغه وایي زموږ څارونکي په بیا شمیرنه کې ګډون نه دی کړی، موږ اعلامیه خپره کړې ده کمیسیون ته مور کړې. کله چې زموږ څارونکي نظارت ونه کړي نو قانوني اعتراض له مخې او چې موږ وایو له قانون او طرز عملونو تخلف سوی نو بیا هغه نتایج مشروعیت نه لري. کمیسیون دې د قانون له مخې په خپل پریکړې له سره غور وکړي. عبدالله د غشان ویل چې د هغو درې لا کورایو برخلیک چې د نوموړي په خبره غیر معتبرې دي له وخت مخکې او وروسته اچول سوي هم باید روښانه سي. ښاغلي عبدالله خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په نورو سوله ییزو لارو او اقداماتو به غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په ټولو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګربدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت، او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو د رایو له تفتیش او بیا شمېرنې سره مخالفت وکړ. عبدالله د محمد اشرف خانی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم په درغلۍ او د کمیسیون په کارونو کې په لاسوهنه تورن کړ او له انتخاباتو د ممکنه راولړېدونکو احتمالي کړکېچ مسؤلیت یې هم د دولت جوړونکو ټیم په غاړه ورواچاو. خو د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد دغه تورونه رد کړل.
پرته له تورونو، پرته له دا چې د خلکو اذهان مخصوص کې ډاکټر صاحب عبدالله او یاد د ټیم بیا هم
کارونه له قانون سره سم مخه ته ځي، د هیچا مداخله ته اجازه نه ورکوي او نه هم تر اوسه چای په چارو کې مداخله کړې. دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وخت په مخ کې ډیر کم لري، موږ نشو کولای چې په دغه کم وخت کې موږ بیا توقف وکړو، ځکه چې هلته تقویم نقص کېږي او د تقویم نقص خپله د قانون نقص دی چې نه کېږي، نو بیا د کمیسیون ته قابل د قبول نه دی.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او د نوي محل ویش له مخې ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، و مو اوریدل چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دي ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه باندې پریکړه کړې ده. ویلي دي چې دغه محلونو رای به وشمیري، خو د ثبات او همپالنې د ټیم ترڅنګ ځینو نورو ټیمونو هم دا بهیر تحریم کړی دی. قانون په دې اړه څه وایي؟ یو شمیر حقوق پوهان وایي د انتخاباتي ټکټونو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر تحریمول د دې پروسې پر مشروعیت اغیز نه لري. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارونه د کمیشنرانو لخوا د پاس شوي طرزالعمل پر بنسټ دي او قانون هغوی ته حق ورکړی چې په دې چارې د اکثریت تر تایید وروسته مخ ته یوسي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې د یو شمیر انتخاباتي ډلو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر سره پریکون به دا پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د څه باندې 8000 محلونو درایو بیا شمیرنه پیل کړه، خو د دې بهیر له پیل سره سم درې انتخاباتي ډلو په دې پروسه کې لګډون انکار وکړ. اوس یو شمیر حقوق پوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولې چارې د کمیشنرانو لخوا د جوړ شوي طرزالعمل پر بنسټ مخکیزي او قانون کمیشنرانو ته حق ورکړی چې په غوڅ اکثریت د یوې پریکړې له تایید وروسته خپل کارونه مخته یوسي. د افغانستان د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د نوماندانو یا هم انتخاباتي ټکټونو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر تحریمول د دې بهیر مشروعیت تر پوښتنې لاندې نشي راوستلای.
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري. بهیر باندې هیڅ نوع تاثیر نه واردوي. د دې لپاره دوی باید خپل دلایل او خپل هغه اسناد کمیسیون د شکایاتو ته راجع کړي.
یو شمیر انتخاباتي ټکټونه وایي دوی د کمیسیون په چارو انتقاد لري او کمیسیون د دوی د اندېښنو تر ځواب وروسته د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا وایي کمیسیون دنده لري چې د انتخاباتي ټکټونو اندېښنو ته هم ځواب ورکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل که د نوماندانو اندېښنو ته ځواب ورنکړل شي د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې بهیر به تر پوښتنې لاندې راولي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مکلف ته چې د ټولو اړخونو په ځانګړي ډول د نوماندو اندېښنو او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. هغه مهال چې د هغو اندېښنو ته د قانون په رڼا کې ځواب وویل سي او له هغې وروسته هم ټاکنیز ټکټونه دا پروسه تحریم کړي، پر مشروعیت هیڅ ډول اغیز نه لري.
اوس مهال د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت، او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر کې له ګډون ډډه کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون پر بنسټ مخته وړي او انتخاباتي ډلې دې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې 23مه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه ټاکلی، خو اندېښنه پر دې ده که چیرې د کمیسیون کارونه ځنډنی کېږي، کیدای شي یو ځل بیا د کمیسیون په لاس جوړ شوی طرزالعمل بیا هم نقض او تر پښو لاندې شي. امید ظهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ورزو هلمند ته د لخکرګا اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی. د لخکرګا ښار سلګونه اوسیدونکو چې د برېښنا شرکت پر ضد یې نن شعارونه ورکول، د برېښنا شرکت د عمومي رئیس د استعفا غوښتنه وکړه. دوی ونه کېږي چې په لخکرګا کې سلګونه کسانو د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض خیمه وهلې او د برېښنا د بیلونو د قیمت د ښکته کولو غوښتنه کوي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار الیاس دایی راپور راستولی.
ګڼ شمېر کسان چې د ځان سره د برښنا شرکت په ضد لیکل سوي بینرونه او د لوړ غږ دپاره لاؤډ سپیکرونه لېږدوي، پر پښو د ولایت جادې ته راغلي دي او د برښنا شرکت د مسؤلینو په ضد شعارونه ورکوي. په لاریون کې چې اکثره د لښکرګا ښار اوسېدونکي د غوښتنه کوي چې د برښنا شرکت لومړۍ درجه مسؤلین دي د دندې لرې سي او د کجکي د برښنا په بیل یا تعرفه کې دي کموالی راسي.
برق باید یوه نیمه افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جامیر صاحب چې وفرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یوه نیمه افغانۍ باندې وي، او دا کټګوري په ډیرو ځایو کې نسته. اوس د هرات ولایت دی وارداتي برق ورته راځي د ترکمنستان او د دغه څخه ایران څخه، مګر هغه پی کلو وات په ثابت ډول دی د اول واحد څخه تر اخرې نیمه مصرف پورې.
زموږ غوښتنه دا ده چې د هلمند برښنا چې د هلمند رود په لاس راځي د دې قیمت کې لږ شي.
دبیونی کې چې د لشکرګا د اوسیدونکو په شمول قومي مشران او مدني فعالین د برښنا تر سات مخې ته د اعتراض په ډول خیمه وهلې ده او د دې شرکت مامورین ته د کار لپاره اجازه نه ورکوي. معترضین نه یوازې د برښنا پر ریاست د کاغذ پرانی تور پر کوي، بلکې د دې ریاست مسؤلین په فساد تورنوي او ادعا کوي چې تر میټر کتلو مخکې په خپل خوښه شاریانو ته بیلونه لیکي او د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي.
په هر میاشت کې دوره د مینوټرینګ نته یې کوي، په یو دوره کې چې په لوی لاس باندې ځان پیسو ته دولت جوړوي، ګوري میټران ګوري میټران هم نه ګوري، اکثر رن په میز پر سر ورته ناست دي او هلته دغې لیکي چې د دې سړي مصارف دومره دي.
بل مخته دی، لیکن د میټر خواني چې کومه ده هغه پاس ده، نو دا موږ چې خپل آواز پورته کړی دی د خلکو زموږ د ولسونو سره بیلونه په لاس دي او په لاس کې ورسره دي، د 2000 سره نیولې راځه تر 15000 تر 2000 تر 25000 روپیو تر 1,00,000 روپیو پورې دا راځي. موږ په داسې رقم سره نه غواړو، دا زموږ برق باید چې وصولي برق شي، برقیان باید خپل وصولي وزي پس سره ورسي.
دغه تعرفه پر هر کیلو وات شپږ امریکایي سنت ده او دغه ترکی شرکت سره ټاکل شوی دی چې د کجکی د برښنا دوهم په افریقا او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. ویل کیږي د ترکی کمپنی به د درویش کلون لپاره د هلمند او کندهار څخه د کجکی د برښنا د فابریکې لګښت راټولوي او په یوه کې به د کجکی د برښنا د دوهمې فابریکې او د بند د دوهم پاس کارونه بشپړوي. په لشکرګا کې لارون کوونکو رسنیو ته داسې تعریف وروښودلې چې په یوه دوره کې مصرف 200 افغانۍ خو په بلې یې کې لسګونه زر افغانۍ راغلي دي. د هلمند د برښنا د ریاست مسؤلین د دې ستونزې حل د دوی تر توان لوړ بولي. رئیس وحید الله علیزی د دې اعتراض په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریاست لخوا د خلکو د غوښتنې په اړه مرکز ته خبر ورکړی دی، خو تر اوسه هیڅ ډول جواب نه دی ترلاسه کړی. هڅه مو وکړه چې د برښنا شرکت پر لوړ پوړو مسؤلینو د لګول سوو تورونو په اړه د دوی نظر ولرو، خو بریالی نه شوم. مدیر استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
هلمند ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی نن په یو غونډه کې د دغه ولایت د امنیت په اړه اندېښنې شریکې کړې، خو د غزنی محلي اداروي چې د امنیت د ټینګښت لپاره پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. حبیب الرحمن تاثیری په اړه راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې لروانه امنیتي وضعیت څخه نسبتا خوښ دي، خو له دولت څخه د امنیت تلا ټینګېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دولت تر شار را ګرځېدلی امنیتي کمربند نور هم غښتلی او د ملي اردو بیزونه او امنیتي پوستې جوړې کړې چې خلک په آرامۍ کې ژوند وکړي. دوه تنو عبدالقیم او جمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دولت نور هم ګړندي ګامونه پورته کړي.
زما نوم عبدالقیم دی، د غزنی اوسیدونکی یم. نسبتا امنیت ترخوا په غزنی کې شه شوی دی او زما په نظر کې بیزونه پوستګان زیاتره شي او دولت په دا حق لږ توجه وکړي، بیزونه د اردو د پولیس ګډه سره جوړ شي، زما په نظر په امنیت باندې خوال راځي.
نوم می جمال دی، د غزنی اوسیدونکی یم. د څوخ په غزنی کې امن ده، په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو او حکومت نه موږ غواړو سي د لې موږ ته نور کمربندونه او بیسونه جوړ کړي سي، نور ممن راسي، ډېر ښه ژوند موږ برابر ده په غزنی کې.
بل لور ته د غزنی محلي چارواکي وایي د امنیت ټینګښت لپاره یې پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. د غزنی والي وحید الله کلمزي د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه ورځې وړاندې له ولسمشر محمد اشرف غني سره لیدلی او په غزنی کې د امنیت ټینګښت د امکاناتو تجهیزات او د تشکیل زیاتوالی غوښتنه یې ورڅخه کړې ده او هغه یې هم ډاډ ورکړی دی. والی وایي د روان کال له پیل څخه هم په دغه ځای کې وسلوال مخالفین سخت ځپل سوي دي. د ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو تر څنګ وسلوالو مخالفینو ته درنه مجوبلا وشته ده.
شروع د کال نه چې کوم عملیات تر اوسه پورې سرته رسیدلي دي، د 1400 په تعداد کې د دولت مخالفین وژل شوي دي چې په دې کې بهرني او اتباع هم شامل دي. همدغسې تقریبا د 200 شپې توپ شاوخوا کې زخمیان دي او 40 کسان چې 15 سرګروپان وو د اسیر نیول شوي دي. د آغاز د کال نه تر اوسه پورې متاسفانه دوش په تکاسان دی امنیتی د پایز وکونو په مجموع کې د مصالح او شهیدان شوی وي. ملکی خلکم تقریبا په غزنی کې د 300 په شاوخوا کې شهیدان لرو او یا واتیا په شاوخوا کې زخمیان دي.
بلورته بیا وسلوال طالبان د سیګار راپور ته په اشاره سره د غزنی د والی خبره ناسمه ګڼي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر وسلوالو طالبانو څو چند امنیتی سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبلا وشته ده. دی وایي که دولت دومره وسلوال وژلی وای نو دا سیمې په نیولو کې خو به یې هم کوم پرمختګ کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت دولت او د دولت وسلوال مخالفین مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو د راوښتو ادعا کوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وای چې د تیرو کلونو په پرتله د دوی په بازارونو کې کمواله راغله دي. دوی وای په تیرو کلونو کې د قرقل پوستکي بهر ته په ډیر اندازه باندې صادرېدل، خو اوس دغه شمیر ډیر زیات راټیټ شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان لسیمی راپور ورکوي.
په کندوز کې سږکال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږکال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نه شي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د وچکالۍ او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندوز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وریو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
فاصله کې زیات بود، اون سال کم بود. از خاطر دیگه 42 دلار بود، کوتا برات بگویم که 11 دلار
تیر کال د قرقلو پوستکو بازار ډیر ښه و. یو پوست $240 قیمت درلود، خو سږ کال یو پوست $14 ته راټیټ شوی و. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری یې وساتل او حلال یې نه کړل. له دې سره سم په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقلو پوستکي صادرېدل، خو سږ کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بی که اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی، او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنیو بازار نه لري، او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنیو بازار چندانې ښه نه و، او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دنمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دنمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټوله کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي، او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغې ادارې د چاپیریال د څارنې کارپوه محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د موارد خرید فروش قرقل و کشتار شیشه نوزاد قرقل کې
د قرقل د ورویو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي، او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د ورویو حلالولو مخه ونیسو، او موږ د قرقل ورویو حلالول منع کړي، او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري، او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم یو سات ستوري. آیا په کابل کې مو د حضوري چمن په اړه اورېدلی؟ دا یو تاریخي چمن دی، خو له ډیرو رغولو سره سره د بیا بیا رغولو سره سره نه د پخوا په شان شین شو، نه هم د لوبغاړو د لوبو په تور ټکر بدل شو. افغان لوبغاړي وایي دلته اوس تر ورزشکارانو معتادین ډیر دي. امید زهیرمل دغه سیمې ته ورغلی دی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په یو خاورین ډګر کې د لوبې حادثه. احمد حسیب لخپل لوبډل سره هر ورځ حضوري چمن ته راځي او ورزش کوي. خدازی چمن په خواو مګر اوس پیرا سمکه ده.
اصلا فضای د
زمون لپاره دلته د منډه وهلو زمينه برابر نه ده، ځکه دلته یو شمیر معتادین دي. په ډاډه زړه نشو کولای ان خپل جامې بدلې کړو. ټول فکر مو خپل جامو ته وي. هیله لرم چې دا میدان لسره ورغوي.
د کابل حضوري چمن په زلون ورغول شو، خو تر یو څه وخت تېرېدو وروسته بیرته په خرابه بدل شو. حضوري چمن له کورنیو جګړو مخکې او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هم د تفریحي، فرهنګي او ورزشي پروګرامونو میله ځای و. په ځانګړي ډول د فوټبال په لسګونو رسمي او غیر رسمي لوبډلو به په حضوري چمن کې خپل تمرینونه کول، چې له دې لارې ډېرې مطرح او تر ملي لوبډلې ورسېدل. حیات الله لوګروال چې د افغانستان د فوټبال یو له مخکښانو دی، له همدې ځای یعنې حضوري چمن څخه د فوټبال لوبه پیل کړه او بالآخره ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. هغه وایي حضوري چمن وړاندې په زلونو له اوسني وضعیت څخه خایسته او ښکلی و.
شخصا خودم از آن طفلیت
د ماشومتوب له وخته، یعنی له څلوېښتو کلونو راهیسې موږ دلته لوبه کوله، مګر اوس یې هغه رنګ او مزه نه ده پاتې. زه د هغې ورځې په ارمان یم چې دا ځای یو ځل بیا د تیر په څیر شي.
خو له دې ټولو سره سره بیا هم ډېر شمېر ځوانان مجبور دي چې له خاورو او ګردونو په دې ډک میدان کې ورزش وکړي. د بدني روزنی ریاست وای د حکومت د نوی طرح لمخبا د کابل حضوري چمن یو ځل بیا ورغول شي. د اولمپیک کمیټه او بدني روزنی رئیس حافظ الاولی رحیمی:
اداره عملیاتی
وظیفه عملیاتی اداره تسپارښتنه شوی چې دا چمن ورغوي، ډیزاین یې بشپړ شوی او ژر به بیا ورغول شي.
کابل یو له هغو ښارونو دی چې د اوسیدونکو شمیر ته په پام سره یې تفریحي او ورزشي ځایونه او میدانونه کم دي، خو ځوانان او زلمکي یې هیله ښیي چې د حضوري چمن په رغېدو سره د ورزش لپاره یو ځل بیا مناسب ځای ومومي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور اخبار شوي موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا هم ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوي. احمد تکل سټوډیو ته راغلی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. ښاغلی عبدالله د لویې جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ او ویل چې تر وروستۍ سلګۍ به د خپل حق دفاع وکړي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د سلګونه طالبانو د حمله پلان یې شنډ کړی دی. د روزګان امنیه قمندان خبریالانو ته وویل پر دې ولسوالۍ 28 ورځې مخکې د طالبانو د حملو له پیل راهیسې 115 طالبان وژل شوي چې د دې ډلې مهم قمندانان هم پکې شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولی چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان نن ټینګار وکړ چې د سولې او خبرو په برخه کې د افغان حکومت په دریس کې بدلون نه دی راغلی. متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې له لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر نن په یوه غونډه کې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام بلکې د دې هېواد د بلستیک توغندیو او په نورو هېوادونو کې د تهران د اجیرو ډلو په اړه د بحث غوښتنه هم وکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی به په هغه دعوه کې چې اوکراین د روسیې پر ضد پیل کړي د کرملین استدلال پوره په پام کې ونیسي. کیف شکایت کړی او وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې له تروریستانو سره مالی مرسته کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې سبا افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. تیرې دواړه لوبې ویسټ انډیز ګټلې دي او په دې سره یې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ د بریا جام خپل کړی. د دې سیالیو په دوهمه لوبه کې چې تیره شپه ترسره شوه، ویسټ انډیز لومړی بیټنګ وکړ او افغان لوبډلې ته د 270 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو د ټولو لوبغاړو په سجدو سره یې ایله 200 منډې وکړې شوې او دا سیالۍ د وصل وختمنډو په توپیر وبایله. دا یو لسمه پرلپسې ورځنۍ 500 اوریزه لوبه ده چې افغانستان یې بایلي. افغان لوبډله به د یو ورځنیو لوبو وروسته له ویسټ انډیز لوبډلې سره درې شل اوریزه او یو 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه ترسره کوي. د نیپال دنجونو د والیبال لوبډلې د افغانستان دنجونو والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. نیپال لوبډله وتوانېده چې 3-0 په وړاندې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې د افغانستان دنجونو د والیبال د لوبډلې دوهمه پرلپسې ماتې ده. تر دې وړاندې افغان لوبډله بنګلادیش ته 3-0 په وړاندې لوبه وبایله. ټاکل شوی چې د افغانستان د والیبال ملي ټیم سبا مالدیف سره لوبه وکړي. او د اسپانیا لا لیگا لیک د لسمې اونۍ په لوبو کې تیر شپه بارسلونا فوټبال لوبډله د سالتیګو فوټبال لوبډلې سره میدان ته ښکته شوه چې بارسلونا سلور ګولونه پر یو مقابل لوبډلې ته سخته ماته ورکړه. په یاد لوبه کې د بارسلونا لپاره د نړۍ نوموتی فوټبالر لیونل میسی درې ګول وهني د لوبې په درويشتمه 15 او 18 دقیقه کې وکړي، خو سلورم ګول بیا د بارسلونا ټیم لپاره سرجیو د لوبې په 15 دقیقه کې وه. د یاد لیک د نمرو په جدول کې تر ټولو بارسلونا ټیم مخکې دی.
هم دې سره زموږ دا نیم ساعته خبرونه پای ته رسیږي، خو راتلونکو نیم ساعت دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزان دا به هم را سره اوري او تر پنځو بجو له ازادي راډیو سره پاتې شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا له ولایت نه د سمیولا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله کېږي چې د معلولیت حقوق یې نه دي اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د سمیولا او ورپسې به د ښاغلي فضلي څرګندونې واوري.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
نوم مې سمیولا ده.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل دې څه و؟
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مجاهدینو شهدا او ریاست دغه مخکې دغه تقریبا د ما دا کتابچه سیده کنه ده، زه په 1415 کال کې زخمی شوی یم. په 1415 کال کې زخمی شوی یم. نو په 1415 کال کې دا کتابچه هم راغلې ده، د ما د معلولیت او وروسته سوا دا. نو د هغه راځي زه د بینک په کارت چې منډې وایم او چې ورته ما هغلته ما جواب کړي چې حیات نه ده راغلی او دا کار نه کېږي. دا دغه ستونزه ده وروره.
په څه شي کې زخمی شوی یې؟
وروره زه د سړک د غاړې مین نه سي الوتې، زه خپله مکتب ته په لاره وم. تقریبا په یو وخت کې ما عمر چې و 13 کاله و مکتب ته په لاره وم چې بم چاودنه وکړله. زما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې. نو دغه ستونزه وه. موږ ته اوس د معلولیت کارت نه جوړېږي. جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي. درې کاله اوس تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل شوي.
دا چا تصدیق کړی دی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مرمې د خلاصي کړي.
بله وروره، دغه د شهدا او محلي ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد دلته جوړوي. اول به ورشي دغلته، دغلته به بیا پورمې درکړي، امنیت ته بلاړ شي، امنیت پورمې درکړي. دغسې خو مستوفیت ته ځي، نورو جوې ته ځي. دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
اوس څه شی پاتې دی؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه؟
بالکل د پکتیا ولایت نه. بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ هلته د مراجعه کړې؟
بله وروره، دا د شهدا او معلولینو ریاست ته ما ډېره مراجعه کړې. دا هر وخت پنځمه لسمه درېمه اومه زه داسې ورځم، هر وخت دغلته ورځم خو بس جواب کوي مې.
په سترګو څه وینې کوم زاره کنه؟
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده، په دې باندې خو یو څه مې وینم، ځکه چې دا چرې خوړلې وې. او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې، بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده کنه، داسې سم شی نه ښکاري، لږ لږ دې ښکاري.
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق یې پاتې دي؟
یاره که درته ووایم وروره، ما غوندې نور خلک هم شته دي، خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې، بیخي وینه وړلې، ځینو را واخیستلې، ستاسې واسطې لرلې کنه، پیسې یې تېرې کړې، بل کار وکړه. هغه د هغو کار څه وایي؟ دا زموږ را دي څوک چې څوک یې لري نه یا پیسې نه تېرېږي، د هغو کار نه ده سوی.
تا ته دغه مسؤلین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي؟
ما ته داسې وایي وایي ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی و چې شلمه ورځ باندې به راشي. شلمه ورځ باندې زه ورغلم، کار راته ونه کړ. راته وویلې چې دا د کابل نه حیات نه ده راغلی. کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا او معلولینو ته.
هغه څه وویلې درته؟
هغه ته زه ورغلم، هغه ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي. د پکتیا نه کنه، د وزارت ته باید پیشنهاد وشي، موږ بیا هیات دراستو. اغل تا په بیا د تاسو ټول کار په یو ځای باندې کیږي ډیر تاسو زدل ته پکتیا ته راغلم هغه د ماهدین شهدا او رئیس یو دا بدل شوی او سرپرست رئیس یو نو دې نه ما چې پښتانه وکړل دې بیا ما ته وویل چې زه خدای به خیر کړي زه بیا تا ته زنګ کوم خو ټیم تیر تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم کار نه در راته شوی
په دې موضوع څومره وخت ووتو
یار په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کې خو هغه څه وکړل منډه رامنډې څه وکړې اووه نوي کال هم ووته وروره دغه د اوس اته نوي کال دی اته نوي کال دی څو میاشتې څوم تاریخ ده او تاریخ ما نه ده کتلی دومره وخت و تقریبا دوه نیم کاله درې کاله یې ووتلو چې دا کار نه کېږي
مشکل دې څومره دی مشکل دې زیات دی اقتصادي مشکل دې څنګه دی
ولا وروره که ته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بیخي وته رف نه درک لګېږي ځکه زه په خپله معیب یم معیب به کوم کار وکولی شي زه په خپله دومره علم نه لرم درک مې ډېر نه ده ویلی او اقتصادي مشکل بیخي ډېر ده که درته ووایم چې ما دا خپل علاج کړی ده حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې ما ته حتی خپلو ممهګانو چنده وکړله دومره اقتصادي مشکل سره لاس وګرېوان یم زه او خدای دې وکړي چې نور په پاملرنه ماته حکومت وکړي او دغه د مشاده مالي ریاست یو څه ناڅم راسته راغلو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لوایاند خاغلی ضیاء الحق فضلی سره شریک کړه جناب فضلی صاحب د ډیرو ولایتونو نه آزادی راډیو ته معلولین او د شهیدانو کورنۍ ټلیفونونه کوي چې فورمې مخستی او کتابچې په لاس لري لیکن څو کال کېږي چې دوی ته حقوق نه دی ورکړل شوی په دې سکه ستاسو نظر غواړو
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله په کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګی رامنځته شوه موږ د بررسی وسط سال په پروسه کې کابو 6 میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو د دوی د حقوقو د توزیع پروسه پیل شي راتلونکي دوه میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې 6 میلیارد افغانۍ د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسیږي
ډیر زیات تشکر کور ودان
سلامت
اوسئ سلام
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیا ولایت یو معلول سمیوله ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت اسناد په لاس لري خو څو کال کېږي چې د معلولیت میاشتنی حقوق نه دی اخیستي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان خاغلی ضیاء الحق فضلی وویل چې د معلولینو د حقوقو لپاره کومه بودیجه چې په پام کې وه ډېره برخه یې د مالی وزارت اجرا کړې او په لومړي سر کې به د هیواد 15% معلولینو ته چې مستحق ګڼل شوي حقوق ورسیږي او د 15% نورو به د کال تر پای پورې اجرا شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا زهر سلامونه او نیکی هیلې ومني په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتر استول دي او په خپل ورک پسې ګرځي نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یو هیله ده چې کله تاسو موږ خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما وایست ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې وایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري او کې یو چیري لیدلې وکولې سي پاساني تاسو سره اړیکه ونیسو تاسو سره پیدا سي. نو ورځو د خبرونی لومړی برخې ته چې زموږ زینو دوستانو د پیغامونو راته پریښي دي.
راسه د ماده نشته ولې ولې وته دنګه د کنده په ولایت کې ورس په مرکزی زندان کې باندې مزما لمنه چې ما تر کورنۍ پر ورسی والسلام ومن الله توفیق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوونکو السلام علیکم کیلو د سړي په خبره کوم د زابل ولایت زخه د شمنزل او رسالې زخه د چاله خیر لکل زخه دا خبره پېژنه دلته شمنزل په رسالې کې د هغه کې د بشمن ورته وایي د هغه کې د سړي چا وزن ده ارسي د میاشتې شاوخوا عمرې کېږي اوس هغه اته ورځې کېږي خلکو پیدا کړی ده بیا هلته په غره کې پر هغه ځای چې دا وزلی ده هلته شامې ته جوړه کړې ده اوس دا مسلمانان ورته راځي ګوري هر چا یو قریب ورک وي نو دا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم زما د ټلیفون شماره درته وایم 0 4 1 4 1 1 5 1 4 1 1 5 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1
السلام علیکم. سلامونه د آزادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته. بیا هم پیغام د سفیدم وارث سره خېلم د حشته د ساز نه عدالته یو کس د عبدالرحیم په نامه باندې نوای چې د پلار نوم مې عبدالعجان ده. تقریبا دا د 15 کالو ده که د هر چا ورور یا یې زوی یا یې خپلوان زما غږ اوري نو په دې شماره د اړیکې ونیسي 0 1 1 0 0. بیا هم شماره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو هر چا که عبدالرحیم ورور یا یې نو زما د شماره ده جنګ وکړي نو نور رختم نه نیسم وارث ته رحیم نه خدای خبر.
السلام علیکم. زه محمد نبی یم سرای ولایت ته. ما ورور ابراهیم جان چې دا اولس کال کېږي چې د کور څخه د راکه دی چې هیڅ معلومات نه شته نه د مرګ او نه د ژوند. نو څو عمر مخکې په ازادي راډیو کې داسې اعلان خپور شوی و چې محمد ابراهیم په اړه یو څه معلومات درلودی. په بده مرغه هغه ګران محترم ورور خپل د ټلیفون شمیره نه ده ویلې په هغه پیغام کې. نو که چیرې زما غږ محمد ابراهیم خپل اوري یا هغه ورور اوري چې دا پیغام یې ترې شوی و نو د مهربانۍ د مخې بیا ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. خپل د ټلیفون شمیره دې پرېږدي یا دې مسکم زما سره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 1 9 9 9 0 د 0 1 1 9 9 9 0. نو محمد ابراهیم دا اولس کال کېږي چې زموږ څه ډېر ورځ دی موږ سړک نه لرو. د فراه ولایت اوسېدونکی مې د بلابلک ولسوالۍ د پلی ځنګل د کلي نو د پلار نوم یې محمد عیب دی. زما نوم محمد نبی دی. زه مشر زوړ یم. وسلام.
السلام علیکم. زه د راجه خرمانی یم د وایمه ولایت د واشیر ولسوالۍ نوم یې اړیکه نیولې ده. زه پیغام پرېږدم په واشیر کې. دلته موږ یو نفر پیدا کړی دی تقریبا دا لس کاله به کېږي چې زه دی سړی دی چې په دغه واشیر ولسوالۍ کې اوسېږي. هر مسلمان ورور کې په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي. چې داوس نومېږي خو په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 1 1 2 1 8 1 9.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه جنت ګل کبال د فراه ولایت خاشتیز ولسوالۍ د خوسته کې اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور دی ورک دی د لونګ په نامه د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه یو نفر را د ازادۍ کې زنګ ولې خو موږ هغه نمبر ونه نیوای. نو دغه زما نمبر کچېره چې هغه سړي ته ورکړ یا کوم معلومات مو څه وڅ 500 درا ونه جایزه لري. او دغه نفر چې ورک دی لونګ نیمه په تندې کې شین خال دی. دا چې پیرام دوی دی ګور یو درما نیمه یو کتس نیمه یو پیدا محمد نیمه یو جنت ګل نیمه اکاخیل یا جبو دی اجرامان دی شانزار دی عبدالستار و استاز دی اجرامان دی نو که مرس معلومات را که و دیر با خوشحال سو دواغانی که و یا سلام علیک و رحمت مرد
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس پر تاسو دوهمه برخه ته چې پاره کې تاسو هغه پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اوره کې پسیږئ په ګټه به سره وورو.
السلام علیکم. زما یو زوی ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګونګ دا په خپل په ویدو کوم دا ګونګ دا سره خېل دا دا ستوري جونی دی شنه ګونګ جونی دی سره خېل دا سلام
علیکم. منیا د ولایت د غیسار ولسوالۍ اول د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود د 12 کال کېږي چې ورک دی او د یوله چې خړه ګوته کته لورو شانی ده. هر سړی کښې په دغه معلومات لري د داود نامې په دغه شماره کښې موږ ته زنګ ووي 0 00 4 1 0 2 3 5 5. داود جمعه زوی دی د عظیم د افضل ورور دی د 12 کاله کېږي چې ورک دی. په هر چا ته کښې پاتې په دا شماره تماس ولرو.
الو السلام علیکم. ما د شمشدین په نامه ده 3 کاله کېږي چې ورک ده. که چا ته پته وي په دغه نمبر
دریا. السلام علیکم. زه محمود لاله کمونی دریات څخه د نغری ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام کړی. زما پلار محمود ظاهر د 18 کاله به کېږي چې نادرکه شوی دی. د خپل کور نه زبردست وخت تللی دی. کوم چا ته پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ وي. زه څه شمېره وه
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده، ما سره نمره لمبر نشته، بل چا اورېدلی نو کار څوک دی؟ نو هغه دا اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي. ډېره مهرباني. 0 50 500 شپېته دغه مهرباني وکړي. نګرار ولایت کې او د سرخود ولسوالۍ کې نادره کړه او اصلا د دې لوګر اوسېدونکی 10 کال عمر ده، عبدالله نوم ده. دغه ما پیغام باید نه شي څوک اوري او یا مړه ظلم په حق باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وهي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریخا السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښ د آزادۍ راډیو ټول وروڼه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزم د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار نه. زما یو دوست فرید چې له ډېرې د شپږو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی، او نه د مرګ درک او نه د ژوند درک، او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی، که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 9 5 2 سلام شمېره، او 0 0 0 9 5 3 9 5 0 دي کوم شمېره؟ 0 0 0 5 0 9 1 5 2 ډېر هیله مند یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت تجارتي کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې 10 کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي. په مخې دانې هم ډېر لږه لږه اعتراض راغلې ده، او د 4 میاشتې کېږي چې بیداره سره ده. هر چا ته بلوم پاتې زما سره د پکې شمېره اړیکه وم چې پوروسو انداز ده.
السلام علیکم. زه شفیق الله خبرې کوم، د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو 15 کسان په پرانته کې مونږ بندیان دي، 3 کاله بېخي هیڅ معلومات مونږ ته نه کېږي. نه قضا کېږي که قضا هم کېږي، مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد شفیق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي. یو پاینده خان نومېږي، یو لباس نومېږي. 15 کسان دي. د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم 3 کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې 2 قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي 10 کلن دي، دا 14 کلن دي، دا 15 واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې، د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي. 3 کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي یا نه، مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کړي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زادی وعلیکم پر هلون ولایت بولند سیم څخه تاسو سره پاړی کې کېما. زماره کاکا یو ویلې چې نن یې اسمت لا دی، د پلار نه ګل احمد دی. 15 کاله عمر لري، تقریبا 4 میاشتې کې وشه نه درک شوی دی. که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مست زنګ وي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسیږي. تاسو سلامه چې زما یو زوی د اسف حمدالله په نامه دی د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه له پښتو یا لس میاشت کېږي په هر مهینه مسلمان کې په زما په ډول پروه بیا څلور ته بیا یو نه دوهګه تا ته یو دوه توره شماره ده صفر اووه بیا صفر دوه ګټه اووه بیا دوه نه پلار بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام داری ورک کا سړی ما زاغاوري د ازادي راډیو د لارې څخه موږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا میاشت ختمه ده چې ورک دی د کور نه براک دی ایران ته اوښتی دی ایران بیا نه دی راغلی نه په ایران کې معلومه استه نه دلته معلومه استه شمس الله مې د پلان مې دا وجن دی ښه او موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي چې موږ د دې شریني د خپل شریني د لاسه کې موږ سره کې یا څوک معلومات لري یا موږ سره خپل ځای غوړي چې موږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي ځکه